صدای رادیو ناورې اوس تاسو د رادیو خبرونې څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو نه سی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دو لښ پک نوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د صدای رادیو د صدای میلما پروګرام او همدارنګه مثلث پروګرام ته ځانګړې شوې د خطرې وړاندې خبرونه. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست پرون پنجشنبې په خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کندړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. برېټانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبې د اګست په 8 خبرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرس خبرې ژانس د راپور له مخې برېټانیا په دې موده کې 14,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې بریتانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 14%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% خودل شوي دي. بریتانیا له 2013 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان بریتانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې یوه پر 15 برخې هم له 13 کلونو کم عمره ماشومان خودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد پراختیا په نوم د نندارتون کې 311 غرفو کې محصولات د څلور ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلورو د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي له روسیې او اوکراین څخه غوښتل چې ژره تر ژره دي د سولې لار ونیسي. مودي دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبې له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولند ته د مودي د سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای او زیاته کړې ده چې هېواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته د کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر و چې ترسره کوي. او دراپورون لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایی رئیس ویلیام برونز لمخې په یونه اعلان شوی سفر کوسو وتتللی دی. غغلی برونز چې روانه اونۍ له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبې د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسیدلی او له خپل بوسنی سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسیدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
سه سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه و ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم. این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در سه سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان سه سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار داد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این سه دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل سه سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته. مسئله حقابه مسئله که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستن و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان که در دو سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمند همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حق و بشه داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در سه سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سه سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نیوم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمی کند و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمیشناسند. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از سرنهای بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه. برای از این که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا،
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین اونها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان آن را گروهی افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروهی افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست‌های قدرت‌های دیگر منطقه اندکه موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اگه اشاره رساندین در رامان مقایسه بکنیم با
دو عامل هست، یکی این که در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودن در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن، در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد. در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از این که طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم.
بله.
و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبایی باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تاثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان.